دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د غرمې دولس بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري غړې کې ز ګل آیاز او فرخنده صدر ته هر کلی وایي. په روانه خبري غړې کې د پاکستان خبر پختونخوا قبایلی سیمو او د افغانستان په اړه رپورټونه شننی او ځانګړي رپورټونه هم د خبرونه په دویمه مای کې اوریدل شي. خو تر ټولو اول تازه خبرونه له فرخنده صدر.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی نن د تاجکستان په دوشنبه کې د شنګای همکاري تنظیم سرمشري زپلېږي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیر ورځ په میرامشاه کې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې یو ځایي کس وژلې او ایران له یوې میاشتې د سند وروست خپل ګاونډي هیواد افغانستان ته منظم کمرشل الوتنې پیل کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نن د سپتمبر په 14 په دوه ورځنی دوره تاجکستان ته روان شوی دی. هغه به په دوشنبه کې د شنګای همکاري سازمان په شلمه سرمشریزه کې ګډون کوي. د دغه غونډې پر مهال به عمران خان د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. تمه ده پر دغه سرمشریزه کې زیاتره د افغانستان پر مسله او هلته د طالبانو په واک کې پر راتللو زیاتې خبرې وشي. افغانستان د دې سازمان څارونکي کړي دي خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل وب پاڼه ورکړي عمران خان به د تاجکستان د ولسمشر سره هم پر دوه اړخیزو تعلقاتو د سیمې پر امنیت او په دوه اړخیزه تجارت خبرې کوي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د سپتمبر په 15 د میرامشاه په سپیلګ سیمه کې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې یو ځایي کس وژلې او له برید وروسته تښتېدلی دی. پولیس وایي چې وژل شوی تن سبیل خان نومېده او د سیمې یو ځایي تن و. د دوی په خبره د نامعلومه وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. دا په شمالي وزیرستان کې د 2020 کال په ترڅ کې تر اوسه اووه څلوېښتمه هدفي وژنه ده. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په ګډون یو شمېر مهم ځایي کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې نن د سپتمبر په 14 ټولې تعلیمي ادارې پرانستل شوې دي. د صوبې د تعلیم وزیر شاهرام خان ترکۍ تېره ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړې چې د بنو ضلع نه علاوه د صوبې په ټولو ضلعو کې به سرکاري او نجي تعلیمي ادارې خلاصې وي او 50% زده کوونکي به د اونۍ درې ورځې او باقي 50% به پاتې درې ورځې خپل حاضري کوي. صوبایي حکومت یوازې په بنو ضلع کې د کورونا وایرس مخنیوي په غرض د سپتمبر د 28 د ټولو تعلیمي ادارو د بندو ساتلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیریو شواروس کې د کورونا 3012 مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د هوا د ککړتیا په تور یو شمیر سټیلو کارخانې تړل شوې دي. د خیبر ضلع اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د سټیلو له کارخانو نه زهرجن ګیسونه وځي او د فلټرو نه لګولو له وجې د دوی پر صحت او روزمره ژوند بد اثرات پرېوځي. د باړې مرستیال کمشنر نیک محمد بنګش د سپتمبر په 15 مشال رادیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د چاپیریال د ساتنې ادارې په سفارشاتو دغلته لږ تر لګاته کارخانې د اصولو نه عملي کولو په تور تړلې دي. نیک محمد وایي په خیبر کې ټولې 21 کارخانې دي چې پکې تر اوسه د 1400 معاینه کړي او دغو کې یوازې درو پر احتیاطي لارښوونو عمل کړی وو او نورو ته هدایات جاری کړي دي. ایران له یوې میاشتې ځنډ وروسته خپل ګاونډي هیواد افغانستان ته منظم سوداګریز یا کمرشل الوتنې پیل کړې دي. د ایران سرکاري ټلویزیون العالم خبر ورکوي چې د سپتمبر په 15 د ایران ماهان هوایی شرکت الوتکه د شمال شرقي ښار مشهد نه 19 ورلې کابل ته یوړې. بلخوا د ایران نیم سرکاري فارس خبري اجانس تر مخه په موجوده وخت کې دغه الوتکه مشهد ته له نورو مسافرو سره بیرته راځي. د ایران او افغانستان ترمنځ د سپرلیو د وړلو راوړلو باقاعده سروس له هغې وروسته بند شو چې کله طالبانو یوه میاشت وړاندې د غرب ملاتړ لرونکي حکومت ختم کړ. د ایران ملکی هوایي چلن اداره وایي د غزن د امنیتي وجوهاتو له امله وو. او بل خبردار چې د طالبانو شریک بنیادي خودونکو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په یوې ویډیو کې هغه اندازې رد کړې چې ګواکې دی د مخالفه ډلې سره په یونخته کې وژل شوی او یا ژوبل شوی دی. د سپتمبر په 15 په دوحه کې د طالبانو دفتر په خپله ټویټر پاڼه د برادر له افغان لیټل ویژن سره هغه مرکه خبره کړي چې پکې نوموړی وایي د روغ جوړ او صحتمند دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړینو واورېدل چې فرخنده اسد وړاندې کړل. کچلا سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورې. نن په تاجکستان کې سیمایز هیوادونه د افغانستان پر حالاتو سر مشریزه کوي. د خبر پختونخوا حکومت د صوبې په ځینو ځایونو کې د کرونا وایرس محدودیتونه نرم کړي دي. ولس دې ته څنګه ګوري؟
سو کسان پکې ولاړی ته پکې پخپل تللی دا ولاړ دې پکې نه پاګي پابندی نشته. اډې ته سوګدن نه جنرل بستین کې موږ پګېټ کې سړی کې نورې جاړې ته سوګدن نه راځي او تیرو ما کوا جو.
د خبر کبلی ضلع انتظامی چارواکو د هوا د ککړتیا په تور په باړه کې یو شمیر اسټیل کارخانې تړلې دي. مقامی خلکو د دې ګام هرکلی کړی.
یو زمانہ وا چې باړه به دوره صفا سترا او صفا اغزو کې به هوا وا خو اوس هغې وجنه ډېر مصیبت جوړ شوی را حقیقت.
کبلی مشرانو او ځوانانو په اسلام آباد کې د هغه سیمو په صوبه د ورګډولو پر ضد جرګه کړي.
په کار دا وا چې د قبایلو رای احترام شوی، قبایلو رای اخیستلی شوی. هغه ټیم باندې چې کوم ټیم باندې د فاټا مرجر ریفارمز کمیټي جوړه شوه.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړتیا تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. نن د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې د شنګای د همکارۍ سازمان سرمشریزه کیږي. د شنګای د سرمشریزه د ایجنډې مهم ټکی د افغانستان مسله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. بلخوا د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په دوشنبه کې ویلي هیڅوک بیله نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. افغانستان د دغه سازمان څارونکي غړي دي خو طالبانو ته په دغه سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. پدیر نور تفصیل احمد شبر راکوي.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشانو دوه ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکي خړې دي خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینې دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل.
دوی د ټوریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړې چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشریزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکامه شي دا ډله به ونه توانې شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لیتا تاسی غوگی دا خبر پختونخوا د حکومت د سرکاری اعلامیه تر مخه د صوبې په پیښور سوابی مالکان سوات هریپور منسیری او ډیر اسماعیل خان کې ټولې تعلیمي ادارې لنن څخه بیا پرانسل شوې دي. همدارنګه د کورونا وایرس نه په متاثره دغه ضلعو کې د کورونا وایرس په مثبتو کیسونو کې د کمی وروستو دغلته تړل شوې د پبلک ترانسپورټ یا ولسی اډې هم د ضلعو ترمنځ د تګ راتګ لپاره پرانسل شوې دي. خو چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د پیښور په شمول د شپاړسو ضلعو په دوه سبا پنځه څلوېښت هغه ځایونو کې سمارټ لاکډاون لګول شوی چېرته چې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر زیات دی. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس رپورټ کې وو.
د کورونا د سارنې د مرکزی ادارې نېشنل کمانډ او اپریشن د مرکز لخوا د ټول هیواد په سلیریشتو ضلعو کې په اتلسو ضلعو کې لګول شوي بندیزونو د لرې کولو اعلانولو وروستو تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې لخوا په خپره شوي سرکاري اعلامیه کې ویلې شوي دي چې د بنو ضلعې نه علاوه په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې به تعلیمي ادارې له نن څخه خلاصې وي. البته په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د شمیرې د کم ساتلو لپاره به پنځوس فیصد طالب علمان درې ورځې خپل کلاسونه اخلي او د هفتې په پاتې درې ورځو کې به بیا پاتې پنځوس فیصد زده کوونکي تعلیمي ادارو ته حاضریږي. د کورونا ناروغانو په شمیره کې د زیاتوالي په وجه د سپتمبر د شپږمې نیټې نه د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو پېښور سوابی ملکن سوات هریپور مانسیرې بنو او ډیرا اسماعیل خان کې سکولونه د یوې اونۍ لپاره تړلې شوي وو او وروستو بیا دغه بندیز برقرار وساتلې شو او د کورونا نه متاثره ضلعو ته د ننه او د دغه ضلعو نه بهر د پبلک ترانسپورټ د ګاډو په تګ راتګ هم بندیز لګول شوی وو. د شخصي سکولونو د تنظیمونو او د پبلک ترانسپورټ د اډو د منتظمینو لخوا د حکومت په دغه بندیزونو په بیا بیا سختي نیوکی مخې ته راغلي دي. په پېښور کې د ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر نور محمد مومن له مشال ریډیو سره په مرکه کې د کورونا د مخنیوي په لړ کې د حکومت په پالیسیو نیوکې وکړې.
لاکډاون دا نه دی چې په ما پابندي رانو ټوله دادي بیا ټیکې داسې چللې په بیا ټیکې چې پچاس سیټي نو سو کسان پکې ولاړي ته پکې پخپله تللې د ولاړ ځای پکې نه په هغې پابندي نشته. مونږ ته دا ویلي دي چې روڑا اډې ته سوګدن نه جنرل بس ټین کې مونږ په گیټ کې سړی کې نورې جاړې ته سوګدن نه راځي ته روڑا ماسک واجو ماسک نه بغیر نه پرېږدو.
خو بیا د کورونا وایرس د سارنې د مرکز مشر او د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د سپتمبر په څوارلسمه نیټه د هیواد په اتلسو ضلعو کې د سپتمبر د شپاړسمې نیټې نه د کورونا وایرس د مخنیوي د احتیاطي لارښوونو عملي کولو سره د تعلیمي ادارو د بیا خلاصولو او د ضلعو ترمنځ د پبلک ترانسپورټ د بیا پیلولو اعلان کړی وو او هغه ویلی وو چې د ولس د صحت او ژوند د حفاظت لپاره دوی اوس د کورونا وایرس نه په متاثره شوي سیمو کې د بندیزونو لګولو په پالیسۍ عمل کوي او په هیواد کې د تجارتي هلو ځلو د نه متاثره کیدلو لپاره مکمل ټولبند نه عملي کوي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري کاظم نیاز لخوا د سپتمبر په پنځلسمه نیټه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې په متاثره شپاړسو ضلعو کې په دوه سوه پنځه څلوېښت ځایونو کې سمارټ لاکډاون لګولی شوی او په دغه ځایونو کې د کورونا د شپږ سوه پنځه دیرشو ناروغانو تر څنګ څه د پاسه دیرش زره کسان د خپلو کورونو پورې محدود ساتلی شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهانو ویلي دي چې په صوبه کې د پولیو وایرس موجود دی خو د پولیو د قطرو ضد منفي پروپاګنډي له وجې د هغو میندو او پلرونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکینې ورکوي. دوی پر خبرالانو غږ کړی چې دوی د صوبې څخه د پولیو وایرس په ختمولو کې خپل کردار غولوبوي. نور حال له کوټې نه د مشال اړوی خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د روغتیا د ادارې تر سوري لاندې په کوټه پرس کلب کې د پولیو په ختمولو کې د رسنۍ د کردار په اړه یو سیمینار وسو په کوم کې چې د روغتیا د چارواکو سره سره په ګڼ شمېر کې خبریالانو ګډون کړی وو. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په ضد اوس هم منفي پروپاګنډا روانه ده چې له امله ډېری میندې او پلرونه داسې دي چې هغه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو ته زړه نه کوي او په نتیجه کې د اګست په میاشت کې یوازې په کوټه بلاک کې د انکاري والدینو شمیره و اویا زره ته رسیدلې وه. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد د روغتیا د ادارې یو مامور عبدالباسط وایي چې په کوټه پښین کلي عبدالله او چمن کې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
وایرس موجودگی ست او داغه مختلف وجوهات دي. داغه اول وجوهات دا ده چې دلته انکاریان ډیر دي، لکه اوس په کوټه بلاک کې د مجر سره په اگست کې اویا زره انکاریان چنیان ریکارډ سو. بیا آهسته آهسته داغه د پولیو ورکرز او د کمیونټي او د انفلوئنسرز او ستی د میډیا په توسط باندې پر داغه باندې کار وسو. 30,000 رفیوزل انکاریان چنیان ریکارډ کیږي، هغه هم بیا کور کیږي. فلاله د مجر سره په 13 میاشت کې ګوا 10,000 چنیان انکاریان بیا هم پات سو. نو مجر داغه کوشش کوو چې موږ داغه علاقې چې کوم علماء کرام دي د دې کښنیانو مور پلار دي و دې ته موږ ورسیږو او دوی ته د آګاهۍ مهم ورکوو.
دې وینا کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې په روان کال کې د پولیو په کیسو کې کمښت راغلی دی، خو دغه وایرس مخله نه دی ختم سوی. په دې ترڅ کې به غوږ سو په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز و مرستیال مشر ضیا الرحمان سمالانی ته
پروپاګنډا ختمېده طریقه دغه دی چې مشران سره ملاقات کوو، سیاسي مشران سره خبرو کو، سماجی مشران سره به خونو، ماجد ملا سو ماجد ملا ته به خطبه کې د اعلانو کې دغش دی او بیان ورکي، واتس اپ باندې ویډیوز جوړو خلکو ته استو چې د دوی سر په خلاص چې دغه شی باندې به سیاست نه کوو، په دغه شی باندې به غلط پروپاګاندا به نه کوو. د ماشومان ژوند مسله دی، د ماشومان مستقبل مسله دی.
و سیمینار ته د کوټي اسیسټنټ کمشنری میرمن عمیرا بلوچ اویل چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي ختمه شوې ده، لکن پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیر چلا اوسم تا پولیو وائرس موجود دی.
میڈیا کا جو ایک امیج ہے وہ بہت پوزیٹیو ہے، اس کا جو سکوپ آف ورک ہے وہ بہت
دی. کوٹی اسسٹنٹ کمشنر میرمن عمیرا بلوچ وائی چې د پولیو وائرس په ختمولو کې خبریالانه او رسنۍ ښه کردار ادا کولای سي، ځکه چې د خبریالانو د ولس د هرې طبقې سره تماس وي او ولسم د دوی خبرو ته امنیت ورکوي. نو په کار دی چې خبریالان د پولیو وائرس ناروغي په ختمولو کې د حکومت سره نه یوازې کومک وکړي، بلکې د پولیو ضد د راتلونکي کمپاین څخه له مخه هغه انکاري والدین ودې ته چمتو کړي چې هغه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ته زړه ښه کړي. د سیمینار زیاتره برخوالو دا هم وویل چې په سیمه کې د پولیو وایرس د ختمولو لپاره مهمه ده چې په پاکستان او افغانستان کې په یوه ورځ د پولیو ضد کمپاین پیل سي. نو دغه ډول به ډېری ماشومان د پولیو ضد د څاڅکو څخه نه بې برخې کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو څخه یو ماشوم معذوره سوی دی او دغه تعلق هم د افغانستان پول ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ضلع چمن سره دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایوانی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
مشال لوی تاسو اغواګي د خیبر ضلع انتظامی چارواکو د هوا د ککړتیا په تور په باړه کې د یو شمیر سټیل کارخانی تړلې دي. د باړي مرستيال کمشنر نیک محمد بنگش د سپتمبر پر 15 مشال لوی ته ویلي دا کارخانی د چاپیریال د ساتنې ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په وینا بند کړی دي. لدی وړاندې دغه ادارې ته ځای ولس شکایت کړی وو چې دغه کارخانو نه تور لوګي او زهرجن ګیسونه خارجيږي او د راکمولو او مخنیوي لپاره دي بندوبست وکړل شي. ځای مشرانو دغه ګام هرکلی کړی دی چې نور تفصیلي د فرات شینواري په دې رپورت کې وو.
د باډي مرستيال کمشنر نیک محمد بنگش د سپتمبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې تیرو دوه ورځو کې هلته د خیبر پختونخوا د چاپیریال د ساتنې ادارې په وینا یو شمېر هغه سټیل کارخانې وتړلې چې د دغې ادارې اصول یې نو عملي کړي.
د ټایم کې 21-22 حکم دي کنه دا سټیل فرنس افیکټ نه دي چا ریکوایرمنٹ نو پوره شوی چې حکم د دې پر نو مو د ای پی ای ریکمنډیشن باندې هغه اته فیکټری می سیل کړې د کې درې فیکټری نو تر خو ارته لګولي او هغه ته می پرسیشن ویر کړو او چاته می وارننګ ویر کړو. ان شاء الله دا ایتو خلاف دا هغه حکم دي جاری ده. نن هم حکم دي کنه لګي او کو نو دوه حکم ریکوایرمنٹ دي هغه مطابق انوایرمنٹ پروټیکشن ایجنسی هغه سلام دو پوی کړی دی او د نه علاوه دو میټینګ مې غوښته دا ان شاء الله میټینګ کې دو پوی یو
د باډي یو مشر نصر الله پر دی وای مونږ د حکومت دغه ګام ستاینه کوو په کار ده د خلکو صحت و ژغورل شي
دا کاروایی ظاهری خبره را چې حکومت پې کوي خلک خو نشي کولای و دې سره د خلکو ر صحت سوال پیدا ویږي چې د خلکو ر صحت ته پر د کم خلک دا کار کوي یو زمانہ وا چې بڑا بو دور سپا سترا و سپا اغدکه بو هوا وا خو اوس ادغو د فیکٹری وجنا چې د کومې اغدکه دو لګول یری و بالکل قانوني چې کوم تقاضیری نه پوره کوي هغه وجنا ډیر مصیبت جوړ شو را حقیقت ته د اغدکه خلک ډیر په تکلیف کیری
د باډي یو بل فعال جاوید پردی هم په باډه کې د سټیل کارخانو په ضد اخیستل شوی ګام پاړ وویل
نو دغه د وجنا چې کوم د خلکو له ډیر تکلیفونه و د ساده نالے بیمورے تاسې ډیر قسم مرزونه چې کم دي د خلکو له لګیدلی او ډیر خلک کې سفر کړو په کور دو چې ټول ملونه دا چې کم لوازمات دي فلټریشن سیستم شو نور سیستم شو دا ټول اپډیټ کی او خو طریقہ کار چې د خلکو له تکلیفونه کم شو
د چاپریال ساتنې صوبایي ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی چارواکي وای چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د دغه ادارې قوانین ورغځ دلی او پټولو کبیلی زلو کې کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او ری سارولو لپاره د جدید ټکنالوژي وکاروي چې ککړتیا ورسره راکم شي دغه دروي چې د پاکستان د لوی خارونو د هوا او ستن ککړتیا د صحت نړیوالې ادارې د ټاکلې شوې حد نه څلور چنده زیاته ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو تاسې غوږې په پاکستان کې د ساينس او ریاضي د اطلاق په نوم یو نه حکومتي اداره سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو ارقام اټولوي او هڅه کوي چې ټول ماشومان زده کړي وکړي د ادارې د سپتمبر پر لسمه په یو رپورت کې ویلي ول چې په پاکستان کې هر درې ماشوم له سکول بهر دی یعنی زده کړې نه کوي په دې توګه دا د پاکستان د ټولو ماشومانو 30% برخه جوړیږي چې له تعلیمه بے برخه دي په رپورت کې راغلي چې له زده کړو د محروم ماشومانو 45% انجونی دي په رپورت کې راغلي چې په غربت له وجې هم ځینې خلک بچي خپل خونځي ته نه استوي او د هیواد په یو شمېر برخو کې سرکاري خونځي اسانتیاوی نه لري د شانواز ترغزی رپورت په مومندو کې د یو سکول د زده کوونکو په خبرو پیلېږي
جلا مال انڈے مات اکڑے مال مال والے پچھلا جی بے
دا وزونه د هغه څلور ماشومان دي چې د محمود په یو داسې سکول کې چې دیوالونه نشته د بجلی تنظیم پکې نشته د اوبو کوه فعال نه دي لیټرونه پکې چالو نه دي او دواله کوټې دو څلويخ کال وړاندې جوړ شوې غوځای په ځای شلېدلې او یا کرک شوې دغه سکول د کوزه محمود په لطیف کورونه کې جوړ دی یو استاد هم چې هغه هم د ماشومان سره خوا کې د شوی د بوټي د سوري لاندې ناست وو په دغه خبر کې د سپتمبر په لسمه د پاک الاینس فار میت اند ساينس ان دی اوټ اف سکول چلډرن یا د سکولونو د بهر ماشومان د معلوماتو ادارې لخوا د میسنګ ثرد په نوم یو سروي رپورت جاری شوی په رپورت کې راغلی پاکستان کې د 65 د شپږو سو کارونو پورې 22% ماشومان داسې دي چې هغه سکولونو ته نه ځي چې پکې د مجموعي آبادی په نسبت سره د ټولو زیاته شمیره د بلوچستان ده سروي رپورت وايي پاکستان کې د 22% ماشومان شمیره د 2 کروڑ نه زیاته ده 23% د کاون کې پبلک معنا د سرکار لخوا جوړ شوی سکولونو ته ځي 25% د کاون کې غیر سرکاري سکولونو مدرسو او یا به د هنرونو لپاره جوړو تعلیمي ادارو کې داخله دي رپورت کې هم راغلی دا سه هم نه چې دغه ماشومان سکول نه دی لیدل بلکې دا سه ده چې 90% ماشومان تر د پرایمری پورې خو سبق وای بیا یې پریک دی او دغه وخت دوی عمرونه یو لس کال او یاد دینه زیات وي رپورت کې لیکل شوی د ډیرو ادارو انفراستراکچر ډیر خراب دی حکومت باید دغه ستونزو اړخته پام وکړي د لطیف کورونو د سکول وستاس موضوع له خان د سپتمبر په 15 مشاوره ته وویل دوی د تعلیمي ادارې د چارواکو سره دغه ستونزې شریکی کړي هم دي
خپل کوشش کو نو اخوام خیال کو چیرې وړو تم خیال کو او دې خوا د پټو تم خیال کو چیرې صدغه نګه نګهانی صدغه را نشي کنه تعداد جی دې کرونا د چوټیانو په وجم دغه شو لک کم شو بل د سکول لک دغه دې پیزیبل نه دي دغه دې وجم خلک لک دغه کوي کنه
د دی میسنگ ترډ رپورت مانا هر دریم ماشوم د تعلیم به برخه پاتې کیږي په نوم رپورت کې راغلی و څلویخ فیصدی ماشومان په بلوچستان کې څلور څلویخ فیصدی سند دو دیرش فیصدی خیبر پختونخوا څلیرش فیصدی پنجاب او په اسلام آباد کې لس فیصدی ماشومان سکولونو ته نه ځي رپورت کې راغلی په دغه شمیره کې څلور پنځوس فیصدی هلکان او شپږ څلویخ فیصدی جنکۍ شامل دي د مومندو مشتاق خان مشال رډیو ته وای خپل کرونده کوي ګټه وټه زیاته نه ده خو بیا هم خپل بچی په نجی سکول کې داخل کړي نو دا ولی
یو خو زمونږ دلته دا خطره ده چې دا اوپن ایریا ده اینی ټایم څوک راتللی شي خدا نه خواسته هغه وخت خدای نه راولي خو دا کلاغ میدان پروت دی زه سپي پکې راتللی شي ځناور راتللی شي هر قسمه سیز دلته راتللی شي
رپورت کې دا هم راغلی چې دوی ته د سروې په دوران خلکو دا هم ویلي ګراني ده او د زده کړو خرڅونه سیوا دي حکومت ورته یوازې کتابونه او کاپۍ ورکوي نور خرڅونه دوی په خپله نشي برداشت کولی نو ځکه هم دغه خلک په خپلو بچو سبق نه وایي د دې وروستو مو د تعلیم محکمې خیبر پختونخوا د چارواکو او د قائمه کمیټې د چیرمن خیبر پختونخوا سره د رابطې کوشش وکړ خو څه ځواب یې رانه کړ هغه ماشومان چې سکولونو ته باید راشي د ستمبر په اولنې نیټه ورته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د احساس سکول سټیپند یا خرچه په نوم د یو پروګرام پرانسته هم شو چې مستحق زده کوونکو ته به هر درې میاشتې پس د 1500 نه تر 4000 پورې روپۍ د وظیفې په شکل کې هم ورکېږي او نوموړي د پرانستې په دستور کې ویلو د دې سره هغه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي ممکنه ده سکولونو کې داخلي واخلي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشر رئیس تاسو غوږی قبایلی مشران او ځوانانو په خبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډېدو پر ضد جرګه وکړه دوی د اسلام آباد جرګې ته ویل چې حکومت دې قبایل خپل بخوانی حالت ته ستانه کړي ځکه چې په وینای انزمام د ګټې پر ځای د سیمې د خلکو ستونزې لا نوري زیاتې کړي دي د پاکستان پخوانی حکومت د 2013 کال د مې په آخري ونه کې یو آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره سم قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه شوې له هغه وخت راهیسې حکومت په قبایلو کې اصلاحاتي بهیر ته دوام ورکړی د پاکستان قانون یې هلته ورغځولی هلته یې تاڼې جوړې کړې او وای عدالتونه هم جوړوي نور تفصیل ګوهر مسید راکوي
پجرګه شي شریک مشرونه او جوانونه د حکومت او د ریاست نه دا غشتنه وکړله چې د فټا انزمام دا د خیبر پختونخوا نه زر تر زره ختم کړل شي دوی وویلل چې د فټا د انزمام د لوسه د قبایلي خلک په مشکلات شي اضافه شوی دو نه چې کمای پک شروع غلای دی په دا موقع سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته داسې وویلل
ظاهر خبره دو چې د مرجر سره دمره نقصانات وشول ا دې ریکارډ یو حساب د مرجر چې کوم دی وادي کړی و هغه به بنیاد او خاتل
په جرګه شي ګډین کوین کې خلک دا خبره وکړه چې د دې سره د انزمام په وخت باندې کوم وعده کړی شو یو اغونډې دروغزنی دی میجا اول هم د انزمام مخالفت کړای وو او ویس یې هم مخالفت کوي
مون ما راحت ادم خیل په کار دا و چې د قبایلو رای احترام شوه قبایلو رای خستلې شوه هغه ټیم باندې چې کوم ټیم باندې د فټا مرجر ریفارمز کمیټي جوړه شوه هغې د مرجر په حق کې رپورټ پیش کړو سر تجزیز کمیټي نو مو د ډیمانډ هغه ټیم هم کول چې قبایلو رای احترام ده وشي چې کوم څلور آپشن یې قبایل پیش شوې وي چې قبایل آیا صوبه غواړي آیا کونسل غواړي آیا په خپل سټیټس کو کې چې کوم دی مو جوړ نظام په هغه کې پاتې کېدل غواړي او کنه قبایل مرجر غواړي
یودا دوی چې په مئی 2013 شه د پاکستان پارلیمان یو آئینی ترمیم وکړي چې هغه تا 25 آئینی ترمیم هم ویایي هغه په بنیاد باندې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کړلا په اسلام آباد شه روغشتي جرګې یو قرارداد پیش کړي چې هغه مطابق کې د ریاست نه دا غوښتنه وکړله چې فټا انزمام دا زر تر زر ختم کړل شي. د قائد اعظم محمد علی جناح سره د قبایل مشرو نه چې کیمه وعده کړی وي په هغه وعده دا د پاکستان د آئین په مطابق باندې عمل وشي او د دې سره سره په سپریم کورټ شي د فټا انزمام خلاف جمع کړای شوی درخواست باندې دا زر تر زر چاره راوونی شي. دا هم یو حقیقت دی چې وزیر اعظم عمران خان کله هم د قبایلی سیمې په دوره باندې تللی دی، نو ده د قبایلی سیمې د پوره د ترقیاتي سکیمې اعلانات هم کړي دي او دا خبره کړي دو چې قبایلی عوام ته خوشحالي او ترقی زه ورکوو. گوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لیزا تاسی اغواگی قدمان لوگو پا پی خبر که ده غرمی دولسنی وجه شیبی دی لفرخند اسد نا ده خبرون لندی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نن په دوه ورځنی دوره تاجکستان ته روان شوی دی. هغه به په دوشنبه کې د شنګای همکاري سازمان په شلمه سرمشیزه کې ګډون کوي. د دغه غونډې پر مهال به عمران خان د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. تمه ده پر دغه غونډه کې زیاتره د افغانستان پر مسله او هلته د طالبانو په واک کې پر راتللو زیاتې خبرې وشي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړي دي خو طالبانو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د سپتمبر په 15 د میرام شاه په پیل د سیمه کې نامعلومه وسوالو په هدفي برید کې اوزایي کس وجلې او له برید وروسته تښتېدلې دي. پولیس وایي چې وجل شوی تن سبیل خان نومېدو او د سیمې یو ځایي تن بودد. دوی په خبره د نامعلومه وسوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. په خیبر پختونخوا کې نن د سپتمبر په 14 ټولې تعلیمي ادارې پرانستل شوې. د صوبې د تعلیم وزیر شاهرام خان ترکې تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ورکړې چې د بنو ضلع نه علاوه د صوبې په ټولو ضلعو کې به سرکاري او نجی تعلیمي ادارې خلاص وي او 50% زده کوونکي به د اونۍ درې ورځې او باقي 50% به پاتې درې ورځې خپل حاضري کوي. صوبایي حکومت یوازې په بنو ضلع کې د کورونا وایرس مخنیوي په غرض د سپتمبر تر 28 د ټولو تعلیمي ادارو د بندو ساتلو اعلان کړی دی. د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د هوا د ککړتیا په تور یو شمیر د سټیلو کارخانې تړل شوې. د خیبر ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د سټیلو کارخانو نه زهرجن ګیسونه وځي او د فلټرو نه لګولو له وجې د دوی پر صحت او روزمره ژوند بد اثرات پرېوځي. ایران له یوې میاشتې ځنډ وروسته خپل ګاونډي هیواد افغانستان ته منظم سوداګریز یا کمرشل الوتنې پیل کړې دي. د ایران سرکاري ټلویزیون العالم خبر ورکوي چې د سپتمبر په 15 د ایران ماهان هوایي شرکت الوتکه د شمال شرقي ښار مشهد نه 19 کابل ته وریدي او د طالبانو شریک بنیادی خودونکې او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په یو ویډیو کې هغه اندازې رد کړي چې ګواکې د مخالفه ډلې سره په یوه نقده کې وژل شوی او یا ژوبل شوی.
د خبرونو لنډیز مول فرخنده اسد واوریدو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او وای طالبان وس یو خ سرپرست کابینه اعلان کړي او دا هیلمن دي چې د ټول شمولي لپاره به راتلونکي کې اقدامات هم وشي. نوموړي له مشال لوري سره په یو ځانګړې مرکه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او ویلي دي چې ټول افغانان باید د دې لپاره کار وکړي چې څو نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. ښاغلي کرزی په پنجشیر کې د جګړې په اړه خواشیني وښوده او ویل چې هیله لري په راتلونکو کې د دواړو خواوو ترمنځ نور جګړه ونشي او پای مسلې په خبرو کې حواله شي. له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره دا مرکه اجمل ان کړي او په اثر کې ترې پوښتنه چې نوموړی اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او د خلکو او طالب مشرانو سره د لیدنې کاتنې په اړه باندې دی سوای.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا چې هر څونه ژر حکومت مشمول سی او د افغانستان ټول خلک ځان پښتو ویني عمر به د ثبات او د خدمت پایسي.
کارته سپ تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره ملیدنی کتنې لړلې دي، څه فکر کوي دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوې دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشورت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې اکله په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره یو په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضرور چې هغوی وکړي.
کرزه سب طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د خصو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا مجبور دي چې د دوی په تعلیمي افتتوب کې د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لیږي او د لیږ مکتب ته. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته د عالي تحصیلاتو رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخه ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت.
طالبان واکونی او ظاهرانه داسې ښکاری چې ټول هیله لاري کمی پایلې ته ونه رسیدل. ګڼ خلک خای ورسره موافق کی، خو یو ګڼ شمېر مخالف خای، یغوی خای وسله ونه لري، خو فکری مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکی، بدبینۍ شته. اې تاسو دی وی ملي په خلاینې اړتیا نور ویني دی وی داسې پروسی چې د هغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي.
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتلم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خرجي، دغه د افغانستان خرجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړې دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
په خاني ولسمشر حامد کرزی سره تاسو مرکه واوریدل. مشاله لیدو تاسو غوږی د کورونا وایرس پر ضد د کورونا وایرس د واکسینو لګولو په اړه د پاکستان حکومت په بیا بیا په ولزغ کړي چې دا واکسین اوبو لګوي، خو په هغه هیواد کې مشت افغان کډوال وای دوی دغه واکسینو په لګولو کې لستونزو سره مخامخ دي. دا مهال په پا پاکستان کې له 2 لک زیات هغه کډوال اوسیږي چې قانوني اسناد لري، خو د پرته 15 لک هغه کډوال هم دي چې اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په پاکستان کې مشت ټول کډوال د کورونا پر ضد واکسینو د لګولو د پروګرام برخه دي، خو د کډوالو په خبره دا مهال د واکسینو نه محروم دي. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په هغه هیواد کې غیر رجسټرډ کډوال د کورونا پر ضد د واکسینو ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له مخه دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال میشته دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د شورا مشر حاجي عصمت الله توخي د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې رجسټرډ شو افغان کډوالو ته د کورونا پر ضد واکسینو ترلاسه کولو کې هیڅ مشکل نشته، خو غیر رجسٹرڈ افغان کډوال د مشکلاتو سره مخ دي.
کم افغان مهاجرین چې دي کم چې راځي سر دي، هغو ته د کورونا واکسین په هر صورت کېږي، او کم چې غیر رجسٹرډ دي هغه د ډېر مشکل سره مخامخ دي. هغوی سره چې کار نه دي کورونا وایرس واکسین ورته نه لګي. ما پخپله په ټلیفون باندې میسج وکړ، بیرته راته جواب راغی چې کمپلیکس ته راشه هلته به درته واکسین ولګېږي. کم خلک چې میسج وکړي هغه ته بیرته جواب راځي چې پی آر کارت ولري. پی آر کارت نه بغیر موږ سره ډېر افغان مهاجرین دي چې اوس را آی سی سی کارتونه دي، او ډېر خلک د آی سی سی کارتونو نه محرومه پاتې شوي یا بل کالي سفارشونو نو هغه خلکو ته اوس نه لګېږي.
په پاکستان کې د کورونا د سار او کنټرول مرکزی ادارې ان سی او سی د جولای په 25مه په هغه هیواد کې نوي بندیزونه اعلان کړي ول. د دې نوو بندیزونو له مخه چا چې واکسین نوي لګولي هغه کسان په هوټلونو کې نشي اوسېدای او نو سفرونه کولای شي. په اسلام آباد کې د آی 12 د افغان کډوالو د کیمپ مشر ملک حمید مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په کیمپ کې سمود مخ کې د کورونا پر ضد د واکسین لګولو یو بهیر پیل شوی و، خو دوی له بای د واکسینو سرټیفیکیټ
حکومت د پاکستان وایي چې مشکل کارت چې کم سری ته واکسین ولګو باید کارت ورکو.
د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو سره چې مشال ریډیو خبرې وکړې نو هغوی وایي چې غیر رجسټر شوي افغان کډوال د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو لګولو او رجسټرډ کډوال د واکسینو د ثبوت کارتونو ترلاسه کولو مشکلاتو سره مخ دي. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یون ایچ سی آر ویان کیسر خان اپریدی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې چې په هیواد کې به موجود هر کس ته دا واکسین ورکول کیږي.
په پاکستان کې چې څومره هم افغان کډوال دي چې سره چې پی آر کارډونه دي، هغه چې کوم دي هغه د حکومت چې کوم د کورونا واکسین چې کوم پروګرام دی په هغه کې شامل دي، نو هغه کولی شي چې خپل پی آر کارډ 1166 ته ولیږي، نو هغه ته یو کوډ راشي او بیا کولی شي چې هلته کې خپل واکسین ولګي. همدغه حوالے سره یو بل میټینګ هم شوی د ان سی او سی چې په هغه کې مختلف ډیپارټمنټ نه خلک هغه پارټیسپیشن کړي. نو په هغه کې دا فیصله شوی و چې څومره هم د افغان سټیزن کارډ هولډرز دي هغه ته به هم نادره ته دا ویل کی چې دوی هم چې کوم ریکارډ دی هغه اکټیویټ کی چې دوی ته هم واکسین ولګي.
د 2021 زیږیز کال د جون په 9مه ان سی او سی د یوې اعلامیې له مخې ویلي و چې په هیواد کې به د واکسینو لګولو مرکزونه د شپې تر اتو بجو کولاوي او د ټلیفوني پیغامونو د پخلي بغیر هر څوک دغه مرکزونو کې د کورونا پر ضد واکسین لګولای شي. خو د پیښور د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد عاصم د سپتمبر په 14مه مشال لیته وویل چې د کورونا واکسین د اندراج لپاره کوم کمپیوټري سافټویر دوی له ورکل شوی دی، په هغه کې د هغو کسانو اندراج ممکن وي چا سره چې د حکومت لخوا جاری شوي اسناد وي.
رجسټریشن لپاره لازمي سناس ډاکومنټ د ډاکومنټ شیک کې لکه پروف پکاري یا کارډ وي یا ویزا وي یا وټ ایور کنه سناس پکاري، ځکه چې دا غي انټری کې خامخا دا شیزونه ضرورت وي. دا وسره نه نو بیا هغه سافټویر چې د انټری امپاسیبل نه وي دی اسې ګورنمنت لپاره کارو چې مخکې نه داسې وشکړي وي چې داسې باندې فیج راځي نو دا غي تفارز میکانیزم پکار دی دی لپاره چې پالیسی مخکې نه جوړ کړی وي داسې پالیسی شته نه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له مخه دا مهال په پاکستان کې 1.4 میلیون رجسټرډ افغان کډوالو سیږي، خو د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت سفران د شمیرو له مخه نږدې 15 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. تر دا مهال سره رسمي شمیره نشته چې څومره رجسټرډ کډوالو یا غیر رجسټرډ کډوالو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شوی دی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د طالبانو د واکمنۍ له یوې میاشتې دو روستو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وای اقتصادي مسلو پریشان کړي دي. د دوی په خبره د سیاسي ناسرګندو حالاتو، بېوزلۍ او بیکارۍ له کبله ذهني مسلې لري. طالبان وای په ټول هیواد کې فزیکي امنیت ټینګ دی او هیله لري چې ډېر ژر به غیر یقیني حالات هم ښه شي. نور حال په دې رپورت کې ورو.
طالبان یوه میاشت وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واکس ول، خو د څو اونیو له تیرېدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تیره یوه میاشت کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه و، خو کابل کې بیا دوه چاودنې وسوې او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره شول. هغه هدفي وزنې چې په ډیری یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي او پاړه د چیرونو د پایل ویل دي. اوس یو شمیر کابل اوسیدونکو وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تیرې یوه میاشت کې له فزیکي پلوه امنیت ټینګ دی او د کومې امنیتي پېښې شاهدان هم نه دي، خو د دوی په خبره اروایي خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکی امنیت لري، خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بیساري بیوزلۍ او په لوړه کچه بیکاری له خلکو اروایي خوندیتوب اخیستای دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلی پاتې دي. د مراجعینو لپاره، د کارکوونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده. دا وایي چې په تېره یوه میاشت کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسېدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکي خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا ښځې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د ښځو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیله کوونکي دي، او ښځې د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلې کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکي او اروایي خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایي ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد سعی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي سعی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دی وایي چې اروایي او فزیکي امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارگاه درونی ما ناراحت باشه یا در واقع درونی ما، یعنی
هر کله چې موږ دننه نارامه او اندېښمن اوسو، نو هغه زموږ پر فزیکی او ظاهري حالاتو هم اغیزه کوي. په دې وروستیو ورځو کې او بیا په تیره یوې میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه یو ډول اندېښمن دي.
ښاغلی سعی وایي چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایي امنیت سره تړلې خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسي. طالبان وایي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
نو په مجموع کې موږ ویلی سو چون کې د کابینې له اعلان وروسته ډیره کمه موده سوې ده. په راتلونکي کې به ډېر زر دغسې فعالیتونه موږ ووینو چې ولس ورسره به سیاسي همدغسې د مرستو لړۍ روانه ده.
د خلکو د خوندیتوب د ټینګښت لپاره د طالبانو له ژمنو سره سره ځینې کسان لا هم د خپل ځان او راتلونکي لپاره اندېښمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال د جنوري په 15مه د کورنۍ تشدد خلاف قانون منظور کړ. په دغه مهال حکومت ویلي ول چې په ټولو ضلعو کې به د دې قانون عملي کولو لړ کې د خوندیتوب کمیټې جوړوي. د بشري حقونو مبارزان وایي حکومت تر اوسه یوه کمیټې هم نه ده فعاله کړې او دا قانون په سمه توګه نه دی عملي شوی. هلته د خیبر پختونخوا د ضلع کمیټو لپاره ویان وایي چې په دې لړ کې یې کابینې ته اسناد استولي او هیله لري چې ډېر ژر به دا ضلع کمیټې کار پیل کړي. بیا وایي د ښځو خوندیتوب په لومړیتوبونو کې دی. تفصیل له انیسا جمال اورو.
په خبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزان وایي صوبایي حکومت د کورنۍ تشدد خلاف د قانون عملي کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو جوړولو ویلي وو، خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی پیل کړی. صوبایي حکومت د روان کال د جنوري په 15مه د کورنۍ تشدد ضد د قانون منصورولو پر مهال ویلي وو چې په دې اړه په اړې ضلع کمیټې کې به ډیپټي کمشنر د صوبایي اسمبلۍ یوه ښځینه غړي، د ښځو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران، ضلع خطیب، مدني فعال او ځینې نور کسان شامل وي. د ښځو د حقونو ادارې حوالور مشر خورشید بانو د ستمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې د قانون عملي کولو او کمیټو فعالولو ترڅنګ د پوهاوي مهمونه هم وکړي، ځکه چې د کورنۍ تشدد په لسو پیښو کې اکثره یوه ثبت شي او نورې د ویرې یا شرم له وجې پټې وساتلې شي.
شکر خدا دی چې 21 کالو د مهنت او د سټرګل د پاس د ډومېسټک وایلنس بیل پاس شو. نو د دې کمیټې فنکشن ډیر ښه ده، ځکه چې دا دې کې لس ممبر وي، نو هغه مختلف هډ نه سټیک هولډر وي، نو هغه امپلیمنټ کولو دې لاله ډیر آسان کیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په ریپورت کې ویلي چې په 2000 کال کې په دې هیواد کې د کورنۍ تشدد 1595 پیښې ثبت شوې وې چې پکې 304 د خیبر پختونخوا وې. د بلو وینز ادارې مشر قمر نسیم بیا وایي چې د کورنۍ تشدد د قانون عملي کولو لپاره حکومتي چارواکو او سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته وړاندیزونه لیږلي، خو تر اوسه دې لړ کې د حکومت لخوا کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
د اقوام متحده ادارې د یو این وومن په مرسته باندې جو بهبود چې کوم دی رول آف بزنس دی حوالے سره تیار کړی دی. دې کار یو این وومن او محکمه سماجی بهبود زما په ذمہ باندې لګولی وو. نو دا رول آف بزنس حوالے سره مونږ 1500 ډیپارټمنټ سره انډیویژل کنسلټیشنز کړی دي. رولز تیار دي، نن هم په کابینه کې ډیسکس شوی دي، خو د دې په امپلیمنټیشن کې چې کوم بنیادی رکاوټ دی هغه دا دی چې کوم د ډیسټریکټ کمیټیز او مونږ د وومن کمیشن هغه په تیر لسو کالو کې اوسه پورې فعال شوی نه دی. تر سو پورې چې آیا کمیټې فعال شوی نه دی، د دې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړېدل چې کوم دی نو هغه ګرانه ده.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو ادارو پر استیو کې ویلي وو چې په دې صبح کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د ټولبند لوجې په ښځو د کورنۍ تشدد پیښې د پخا په نسبت 200% زیاتې شوې. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې سوشل ویلفیر اینڈ وومن ډیولپمنټ غړي نیلم رحیم وایي چې حکومت د ښځو او ماشومانو مسئلو ته ډېر پام نه کوي او له دې لوجې یې د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره تر اوسه ضلع کمیټې فعالې نه کړې.
ریاست چې کوم دی نو هغه هم چې دی نو لږه مطلب بازی نه سیزن چې دی نو پانی باندې مسلی هغه نه کړې نه خوښ شوي، خو کمی چې ادارې دي هغوی څه قتم نشته چې داسې سلام نشته. بل د ریاست دی نو یو میسیو اویرنس په کار دی په کمیونیټي لیول باندې ادارې په دې کې انوالو دي لري په امپلیمنټیشن کې دا هم کیپیسیټي دي په کار ده په دې لا باندې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی په هڅو د کورنۍ تشدد خلاف بل منظور شو چې له مخې به په خصو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د حکومت د ضلع کمیټو لپاره ویان امل خان مشال ریډیو ته ویل چې په 130 ضلعو کې د کورنۍ تشدد لړ کې د کمیټو د منظورې لپاره کاغذونه کابینې ته استولي وو. باس پیروان دی او هیله ده چې ډیر ژر به کار پیل کړي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل په 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې پاکستان د ملګرو ملتونو په هغه کنوینشن دستخط کړي چې هدف یې د ښځو په وړاندې د هر رقم امتیازي چلن او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی، او ځکه د نوموړې په خبره حکومت باید د کورونو دننه د ښځو ژوند او د ای حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
له 2001 کال راهیسې د سپتمبر 15مه د جمهوریت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې یو منتخب حکومت دی، خو په هیواد کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې دغه یو الیکټډ نه بلکې سلیکټډ حکومت دی چې پکې میډیا آزاد نه ده او حکومتي ادارې خپلواکې نه دي. خو د تحریک انصاف ګوند دا هر څه ردوي او مشران یې وایي چې پاکستان کې دا وخت یو جمهوری نظام دی او دوی د جمهوری ادارو د ودی او پرمختګ لپاره کار کوي. په پاکستان کې د جمهوریت د موجوده صورتحال په اړه د فرخند اسد دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د جمهوریت نړیواله ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې د سپتمبر په 14مه د پاکستان ولسمشر عارف علوی د پارلمان غړي غونډې ته تر وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحثونه پیل شول چې د ولسمشر علوی وینا د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق یاد تازه کړ. د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ولسمشر عارف علوی د میډیا د ناسمو خبرونو، د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په شمول د یو شمیر نورو موضوعاتو ذکر وکړ.
مگر هر فرد ذمہ دار ہے.
په پاکستان کې د جمهوریت پر موجوده صورتحال سیمونکي وایي دا وخت په دغه هیواد کې یو منتخب حکومت دی، خو په اصل کې د دغه هیواد ټولې مهمې فیصلې امنیتي ادارې کوي. په اسلام آباد کې د قادی اعظم پوهنتون د سیاسياتو نړیوالو اړیکو د سانګې استاد پروفیسر فهیم الله خان د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې جمهوریت او د جمهوری نظام پرمختګ لا هم د ستونزو سره مخ دی.
جمهوریت خالی دے الیکشن یا دے ایک پروسیس ہو نام نہ دے جمہوریت ہو سوسائٹی کے ننا خلق کے ننا دے ایک ویلیوز نارمز شاکوں دے جمہوریت دی اصل خبرہ دے جمہوریت پاگے کے دے اس کا ایک لحاظ سر تو گورے نو شاید زمان کو سوسائٹی کے لیے دیر زیاد امپرومنٹ پکار دے دا جمہوریت دے نارمز ویلیوز ہو دارے ایتکس.
دا ملگرو ملتونو پر وپانا دے جمہوریت دے نڑے والی ورزی پر مناسبت جنرل سیکٹری انتونیو گوتریش لخواب یو بیان کے ورکل شوی دی چې جمهوریت باید د هیوادونو ادارې داسې مضبوط کړي چې په بیړنیو حالاتو، شخړو او نورو مسلو کې حکومتونه د خپل ولسونو لپاره د ښه صحت، روزګار، تعلیم او په نورو برخو کې سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د پنجاب د پاک پتن سره تعلق لرونکي د سیاسياتو یو استاد او د سیاسي چارو څېړونکي پروفیسر امیر حمزه ورک د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې د پوځي امیریت درې لوی دورونه تیر شوي دی او په دغه هیواد کې د جمهوریت په اصلي شکل کې راتلل بلا هم وخت اخلي.
ظاهر الیکشن تو ہوتے ہیں ابھی مارشل لا وغیرہ تو نہیں ہے پاکستان میں.
اس خو انتخابات کیږي په ظاهر خو مارشل لا نشتا، خو تر څه حد تاسو دا ویلې شي چې هغه شان جمهوریت نشتا څنګه چې غربي هیوادونو کې ده. موجوده صورتحال ته تاسو کنټرول ډیموکراسي ویلې شي څنګه چې په 1918 او د اویایم په لسو کې و. دلته سیاسي ګوندونه هم د ادارو د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کوي، خو د دوی دغه جدوجہد لا روان دی. په پاکستان کې جمهوریت لا هم په ارتقائی عمل کې دی.
پاکستان
کے اندر دا سپتمبر پر 14مه په اسلام آباد کې د خبریالانو د احتجاج پر وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل موجوده حکومت هم د پخوانی پوځي امیرانو غوندې یو کنټرول میډیا او یو کنټرول پارلیمان جوړول غواړي.
جیسے ہم نے مل کے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے.
کوبل خوا پروفیسر فهیم الله خان وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم ډېرې کمزورې لري.
کوم مشینری دا د جمهوریت کوم ایسنس ته کوم روح ته هغه د پارټیانې دي. موږ د ملک لږ بدقسمتي دا غدا چې د جمهوریت په نام باندې دا جمهوري پارټۍ چې کومې دي د دې انټرنل سیستم کې بالکل تاته د جمهوریت جو ایلیمنټ نه ملاوي. کومه هم پارټۍ چې تو اخلي دا نه چې نن په کومه په اقتدار کې دا یا پرون کومه په اقتدار کې وا اوور آل جنرل څه خبره اسلامی اصلاح چاہیے پروسیس کنڈکٹ کری خپل انٹرنل. اصل خبره او دام یو وجه داسې جمهوری سیاسی جمهوری سیستم کې د پاکستان سیاسی شکومه پارتیانو دی دا غیر دغ پرابلم دی وجه جمهوریت هغه شان په ترقی دی نه هغه شان ماتېږي لګیارې ځکه چې دو خپلو کې ډېره مسله ده.
څېړونکي وایي جمهوریت یو داسې حکومتي نظام ته وایي چې د ولس په خوښه او رایو منتخب شوی وي او د ولس د حقونو د خوندي ساتلو د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. د دوی په خبره یو کمزورې جمهوری نظام هم دی او د عامرانه نظام نه بهتره وي. د سیاسي چارو څېړونکي پروفیسر اعجاز خټک په پاکستان کې د جمهوریت د موجوده صورتحال په اړه وایي.
انډیپندنت جوډیشری دا الیکټډ پرایم منسټر دی کانسټیټیوشن دی فورم ته ګوري هغه لیست نورې دموکراسي دا سبشن ته ګوري هغه بیا دموکراسي او دا دې لوی پاتې دا هغه یا نه دموکراتیک کلچر واړي صرف قانون او آئین په یو بیس جوړ او بیا ډیموکراتایزیشن او سیستم هغه چې پریکټس کې راځي دوه درې قدمه چې مخکې والو پاکستان نو لس قدمه شاته نو هغه یا پیرا لوکسه روان دی پیډ روان دی.
د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند موجوده حکومت د پوز په خوښه راغلی دی او ځکه هم داسې پالیسیانې پر مخ وړي چې د هیواد د جمهوریت او جمهوري ادارو د کمزورۍ سبب جوړیږي. خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي دوی د ولس پر رایو منتخب شوي او ولس ته اسانتیاوې ورکول، اقتصادي صورتحال ښه کول او د جمهوري ادارو پرمختګ یې لومړۍ ترجیح ده.
دا مشال تر سنگوسه، دا سحر لنهو، دا ماخام تر شپگو.